ورځ لس بجې شوې زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو د ازادي راډیو دا یو ساته خبرونه تر ډیره د هیلو وړانګې د راډیو ډرامې او د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام تاندې څنګه ته ځانګړې ده. خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته د طالبانو چارواکو په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو د نیونو او ځورونو په اړه اندېښنه ښودلې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې طالبان یې اداره کوي پرون د یو بیان په خبرولو سره ویلې دي چې لږ تر لږه څلور تن افغان کډوال د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا تر نیول کېدو وروسته مړه شوي او جسدونه یا په روغتون یا په نورو ځایونو کې موندل شوي دي. افغان سفارت همداراز ویلي چې په تیرو دوو اونیو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې زر تن افغان کډوال نیول شوي چې تقریبا نیمایي په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد هم لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پاکستان موقت حکومت پرون په دې هیواد کې ډیره ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې مهلت ورکړ چې له دې هیواده ووزي. پروژان ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي په مرکز ترین کوټ کې په یو ترافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د روزګان د امنیه قومندانۍ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا پیښه تیر ماښام د ترین کوټ ښار اړوند د کندهار اډې ته نږدې له یو موټر سره د یو موټر سایکل د ټکر له کبله شوې ده. د ولایتي روغتون مسؤلینو رسنیو ته وویل چې د ټپیانو حالت د ډاډ وړ دی. د راپورونو له مخې یوه ایرانۍ پیغله د تهران په مترو کې د گشت ارشاد د پولیسو تر برید دروسته په روغتون کې د کوما په حالت کې ده. په داسې حال کې چې د روغتون په شاوخوا کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د بشري حقونو ډلې هنګاو پرون خبر ورکړ چې د ارمیتا ګراوند په نوم د انجلۍ له نیول کېدو وروسته په سخت ټپي حالت کې ده. ایرانۍ چارواکو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې دا ځوان انجلۍ د ټیټ فشار له کبله بې سده شوې وه. ایران له څه باندې یو کال راهیسې د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی تر مړینې وروسته له پراخو اعتراضونو سره لاس ګرېوان دی. مهسا هم ظاهرا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یا گشت ارشاد د پولیسو لخوا په دې تور نیول شوې وه چې ګنې پوره حجاب یې نه دی اغوستی. د ایتالیا وینیس ښار ته نږدې د یو بس د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 21 کسان مړه شوي دي. دا بس چې ډیری سپرلی اوکراینی وګړي وو له یو سړک څخه چې لوړ جوړه یې درلود راپرېوتی دی. د وینیس د تاریخي ښار د ښاروالۍ چارواکي ریناتو بوراسو ویلي په پیښه کې 13 نور کسان هم ټپیان شوي دي چې د څلورو تنو حالت نازک بلل شوی. نوموړي زیاتوي چې په مړو کې 2 تنه ماشومان دي. بوراسو همداراز تایید کړي چې یو شمیر قربانیان اوکراینی وګړي دي او ویل چې د بس د سیلانیان یو تفریح ځای ته لیږدول. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د چین په هنګژو ښار کې په آسیایی لوبو کې د سریلانکا الف لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دې توګه د دې لړۍ نیم پای لوبې ته ووتله. افغان لوبډلې پچه ګټلې وه او د توپ وهنې پرېکړه یې وکړه او په 3.3 اوورونو کې 116 منډې وکړې. خو سیالي لوبډلې په شلم اوور کې یوازې 108 منډې وکړې او لوبه یې بایلوده. بلخو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په هند کې د نړیوال جام په درشل کې پرون په یوه تمریناتي لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه. البته د سریلانکا ملي لوبډلې ته افغانستان په دې لوبه کې هم توپ اچونه وکړه او سریلانکا ته د او سریلانکا افغانستان ته د 295 منډو هدف وټاکه. د باران له کبله د لوبې اوورونه 240 تراکم شول او افغانستان د بریا لپاره 255 منډو ته اړتیا درلوده. افغان لوبډله وتوانېده چې ورکړل شوی هدف د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړي. رحمان الله کوربز 99 منډې وکړې او رحمت شاه 93 منډې او په دې توګه یې د افغانستان له بریا سره مرسته وکړه.
رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
ګرانو دوستانو په سلامونو مو هرکلی کوم. د هیلو وړانګې ډرامې ته ښه راغلاست. تاسو په تیره برخه کې واوریدل چې پلاستیکونه او پلاستیکي لوښي څومره خطرناک دي. د پلاستیکونو کارول انسانانو او چاپیریال ته ډیر زیانونه او منفی تاثیرات لري. دا ځکه چې پلاستیک او پلاستیکي لوښي تر پیړیو ژوندی پاتې کیږي او نه خاورې کیږي. آیا پوهیږئ د پلاستیکونو په ترکیب کې چې کم توکي کارول کیږي له زهرو کم نه دي؟ دا د دې لامل کیږي سو د انسان په وجود کې د ځینو هورمونونو د فعالیت مخه ونیسي، آن تر دې چې د جنسي کمزورتیا لامل کیږي او فکری تمرکز ته زیان رسوي. درنو هیوادوالو، هیله ده چې تاسو هم دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړئ. سو د پلاستیکونو د زیاتې کارونې مخنیوی وشي. سو ځان او چاپیریال مو د دغه توکي له شر نه په امان پاتې شي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو را بولم د هیلو وړانګې د ډرامې اوریدو ته. نو دا تاسو او دا هم ډراما.
ښه مولوی صاحب، پرون خو زه نه وم، خبر شوم چې د فرهنګي مرکز په حق لمونه مشرانو سره خبرې او مشورې کړې دي.
هو سنگینا، ښه شوه چې خبره دې را یاده کړه. پرون مولا ټولو کلیوالو سره د فرنګي مرکز په نامه باندې خبرې وکړې.
ښه مولوی صاحب، دا خو ښه کار شوی دی. والا
د خوشحالۍ خبره دا ده چې د کلي د فرنګي مرکز لپاره مو یو ښکلی نوم انتخاب کړی دی چې له تاسو سره یې هم شریکوم. موږ ورته سلامت نوم غوره کړی دی.
څومره ښه نوم دی، سلامت.
رښتیا هم چې ښکلی نوم دی.
زما هم خوښ شو، ښه نوم دی. ټولو ته مبارک او بختور شه. خانم دی، خدای دې مونږ او تاسو ټول سلامت لري.
امين. خبره دا ده چې د کلی ټولو مشرانو دغه نوم انتخاب کړ او ما ته یو ویل چې د کلی نور ځوانان او مشران چې خبر نه دي خبر یې کا. دا دې تاسو هم خبر شولای.
کور ودا خیر سه مولوی صاحب. هو مولوی صاحب، دا ښه خبره ده چې د فرهنګي مرکز لپاره خښتې آماده شوې دي. زه به سبا له خیره له خپل رئیس سره د کوهي د جوړولو پاکله خبرې وکم چې زر تر زره پې کار پیل کړو چې موږ او تاسو اوبو ته اړتیا لرو. کنه
ډېره ښه ده مولوی صاحب، د فرهنګي مرکز کارونه خو ماشاءالله ډېر ښه روان دي. دا دې نومه مور ته انتخاب شو. اوس به راشو هغې بلې موضوع ته. مولوی صاحب،
کومه موضوع؟ امید ده
هغه د پلاستیکونو خبره. تاسو ویل چې باید له کلي نه پلاستیکونه پاک کړو چې چاپیریال او موږ ته زیان رسوي. ما په دې حق له ښه فکرونه کړي دي.
خخ، دا هم ښه خبره ده. څه فکرونه دي کړي دي؟ موږ ته یې وایه ځوانه.
اول خدا چې موږ او تاسو باید ټول کلیوال په دې خبره پوه کړو چې تر دې وروسته له پلاستیکي کڅوړو نه هیڅ ګټه وانخلي. دویم دا چې موږ او تاسو په کلي کې ژوند کوو او په کلي کې پلاستیکونه ډیر نشته. که یوه ورځ حشر وکړو نو په کم وخت کې ټول کلی له پلاستیکونو پاکولی شو.
سنگین لالا، په دې حشر کې زه او زما ټول دوستان برخه اخلو. ګلالۍ هم ورته راځي.
سمه ده ګرانې خورې، دواړه به یو ځای ورشو.
ډیره ښه خبره ده، موږ او تاسو ټول پکې برخه اخلو. زه به د کلي له مشرانو سره خبرې وکم او د حشر ورځ به معلومه کړو.
بالکل سمه ده.
و مولوی صاحب، قربان شم، ته د حشر ورځ وټاکه، نورې ما ته خوشی کړه. زه چې پسې ډور را واخلم نو په یو ډنګ سره ټول کلیوال خبروم. هیڅ غم مه کوه.
دادی یو پلاستیکی پیدا کړ. دادی ما پیدا کړ.
سنگینا، ریحان خان څنګه دی؟
اوهو مولوی صاحب، پوښتنه مه کوه. ډیر سخت مست او پهلوان ماشوم دی. ښه مو ورسره سات تیر دی پوخ دی.
ډیره ښه ده، خدای تعالی دې تل روغ جوړ لري. خو دا امید څه شو ناڅاپه ورک شو؟
هغه دی، هلته لګیا دی د ملالۍ او ګلالۍ ویډیو اخلي. کور یې ودان. ښه ده، عکسونه او ویډیو ماشومان هڅوي.
و ځوانانو، وای هم خورما هم ثواب. دا د نن مو دوه ګټې وکړې، هم موږ او تاسو ورزش وکړ او هم ملالۍ او ګلالۍ پلاستیکونه ټول کړل. دوی دواړو هم دا نن نه حشر پیل کړو.
هو مولوی صاحب، موږ او تاسو باید د دې چې ټول کلیوال تشویق کو چې د کلی په پاکوالي کې له موږ سره برخه واخلي. د پلاستیکونو راټولول اسانه کار دی، ډیر درون کار نه دی چې واړه او زاړه یې ونه شي کولای.
بالکل همداسې ده.
سنگی لالا صبر وکړه چې موږ هم در شو. لالا لږ په کرار سي چې موږ هم در ورسیږو. څومره زر زر تک کوئ.
سمه ده سمه ده، راشئ.
یاره خو د دې نجونو له لاسه زه ستړی ستومانه شوم. ورته وایم ودرېږئ چې فلمونه مو واخلم، خو دوی په یوه منډه دي.
سمه ده همې جانه. مولوی صاحب، په فلمو عکسونو کې له خیالي ګل نه امید ډېر تکړه دی، ښه ښه فلمونه اخلي والا.
خیالي خو هوایی بنی آدم دی، تل په خپلو خیالونو کې ډوب وي.
سنگی لالا، دا دې نن موږ هم ورزش وکړ او هم مو پلاستیکونه راټول کړل.
آفرین، تر دې وروسته تاسو په خپلو کورونو کې ورزش وکړئ، تل به صحتمند اوسئ.
نو په کور کې کله د منډو لپاره ځای شته؟ ریښتیا وایي
مولوی صاحب، هغه زموږ او ستاسو د منډو سیالي هم همداسې پاتې شوه لکه چې.
نه 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 پاتې کیږي، یو ځل دا فرنګي مرکز له خیره سره جوړ شي بیا به د منډو سیالي هم پیل کړو. دعا کوئ چې سلامت جوړ شي.
خا خا، زه وایم چې ولې مو په فرهنګي مرکز د سلامت نوم ایښی دی؟ دا ځکه چې په دې فرهنګي مرکز کې به د ورزش برخه هم وي.
یوازې ورزش نه، دا فرهنګي مرکز به ډېرې برخې ولري. لږ صبر وکړئ چې یو ځل خو جوړ شي.
وکلیوالو، لږه شیبه غلي شئ چې ملک صاحب حضرت خان تاسو سره خبرې کوي.
ملک صاحب مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو کلیوالو، نن منګه او تاسو د مولوی صاحب عزیز الرحمن له برکته دلته راټول شوی. مولوی صاحب زمنګ او تاسو د کلی لپاره ستر برکت ده، تل خخ فکرونه کوي او عملي کوي. نن دلته راټول شوی یو څو لخپل کلی او شاوخوا سیمونه پلاستیکونه راټول کو چې هم کله خلای او پاک شي او هم له ناروغیو او میکروبونو نه خلاص شو.
دا زمنګ کله ده او زمنګ کله مونته دا څه دی لکه کور.
مولوی صاحب، زموږ او ستاسو د کلی فرزانی نرسی موږ او تاسو ته دستکشې، ماسکونه او د لاسونو مینځلو صابونونه را لېږلي دي. ویل د حشر په وخت کې ماسک او دستکشونه کار واخلو او اخر کې خپل لاسونه او مخونه په پاک اوبو او صابون سره ووینځئ چې مریضان نه شئ.
له فرزانۍ نه باید ډېره مننه وکړو. رښتیا وایي، مونږ او تاسو باید د حشر په کارونو کې د خپل ځان صحت ته ډېر متوجه اوسو. داسې نه شي چې د کلي په پاکولو کې خپل ځان ناروغ کړو. اخره چې ټول د دستکش او ماسک نه ګټه واخلو.
سنگی لالا، ما ته څو جوړې دستکش او ماسکونه راکړه چې کور ته یوسم. مور مې کور او د کور شاوخوا پاکوي.
سمه ده، خور کوي، واخله.
ماشا الله، نامې خدای دې ملالې جانې. سنگینه، داسې به وکړو چې کلیوالی میرمنې دې یوازې خپل کورونه او د کور شاوخوا سیمه پاکه کړي. ضرور نه ده چې ټول کلی نه پلاستیکونه راټول کړي. د کلی لپاره مونږ او تاسو یو.
ولا ښه خبره ده مولوی صاحب، هغوی دې یوازې خپل کورونه پاک کړي.
بالکل، زما د زړه خبره مو وکړه. ښه پلان دی. ښه نو درځئ چې حرکت وکړو. خیره سره ورځئ، نو مخکې شئ. هر ځای کې مو چې پلاستیکونه لیدل راټولوي او په بوجیو کې اچوئ چې یو مناسب ځای کې خوندي کړو.
بالکل سمه ده، درځئ چې حرکت وکړو.
والکه چنار ګلا، کاریګر خو لګیا دی میدان پاکی، تور ته د چایو ترتیبات ونی سات چې حشرګر بس تړي شوی وي.
خوشاله کا، چای می وختي تیار کړی دی. اوریسیا مولوی صاحب ته خدای خیر ورکی، ډیر مزادار خرمای راوړی، اغه هم تیار ده.
کور دی ودان. والکه چنار ګلا، دا او دان دی ولې دلته یې خره د کیڅ دی؟
کور دی لغاله ډاکشه. خوشاله کا، ساته چنار ګل څه ساده کاری دیکھ میں دلاسن وینزلو لپار او بوئی کی دی او ترسنگ دلاسن وینزلو صابونا می کہہ دے فرزانے را لے گلے وہ چلا شر روس اپنے لاسن وہ منزو چی مریضان شو.
یارا نو وائم چی دازل دے ستا کور لگلے ڈاکشی سام ترتیبات دے نویلی دی کور دے ودان چنار گلا.
کور دے لگلے ڈاکشا دعا دے پکار دا کلیوال لارلا او پدے گرمے کے پلاستیکو نارا ٹھو لئی خوالی تو یئی په موږ دومره حق نه لري. د غرمې ډوډۍ په کورونو کې وخوړه، د مازیګر چای به موږ ورکو.
یاره چنار ګلا په خاکساری او سخاوت خو می ډیر خوخی بس داسې وکه د ځوانانو ته وای چې د میدانی زر پاکه کی چې اشرګر به اوس را ورسیږي هله نو
سماده خوشاله کا خوبه دی نو وایل چې د دې کوی ستلو کار کله شروع کیږي لخیره
هم دې شپ ورځو کې پیکار شروع کړي د کاریګرو ډوډۍ حاجی شیرین په غاړه اخیسته ده چې کله کار شروع شو بیا به حاجی شیرین ته خبر ورکو
بیا خو نو د کاریګرو به ښه سات تیر وي خی غوړې غوړې خورو اگانې به نوشي جان کی ځکه چې حاجی شیرین له غوړو سره ډیر جوړ دی
هم دې غوړو خو حاجی شیرین ته د زړه تکلیف پیدا کړ چې اوس نور پی اختنه کی چنار ګلا ته یو غږ وکړه چې میدانی زر پاکه کی
پسترګو وورونو لږ بیړه وکړئ چې اشرګر اوس را رسیږي ستړي به وي میدانی ښه پاکه کړئ
چنار ګلا زموږ ستاسو کلیوال ماشاءالله ډیر ښه اتفاق او ډیر ښه فکر لري ټول په یوه خبره دي شکر دی د همدې اتفاق او اتحاد له امله د سړک خاوندان شولو کله مو پاک شو ډنډونه ډک شول پاکي او نظافت ته توجه ډیره شوه خدای دې همداسې هوښیار او په اتفاق لري
او شکر دی زموږ کلیوال ډیر ښه روان دي د شاوخوا کلیو خلک هم ډیر صفتونه کوي هر وخت ځوانان او زاړه راځي او زموږ ستاسو کلی ګوري
بس دا د ښو مشرانو او هوښیارو ځوانانو برکت دی
خوشحاله که هغه دي اشرګر په خیر سره راغلل
وای ماشاءالله ماشاءالله دا خو ټول کلی راوته دی خدای دې له بدو سترګو وساتي هله نو راشه چې چای یوسو
بسم الله هسه تیار دي درځه
شبنم رندرې راځه موبایل کې وګورو چې ریحان جان ته د پولیو واکسین کله وکړو
ورندار دی چارشه مونږه له کلینیک نه د ریحان جان لپاره مکمل د واکسین جدول واخیست د واکسین وختونه یې معلوم دي سم صفای او کارت دی ټول واکسینونه ورته وکړل بیا راغلو ورندار دی چارشه دا واکسینونه په هرې شفاخانې او کلینیک کې شته یوازې نسلینې ترور سره نشته
تو ګوره چې د قندولک ته مشوشش هم ونه نیوه
سنگین لالا دې وویلې چې یو لوی ختم او خیرات به وکړو ټول کلیوال او دوستان به راوغواړو ښه خوندوره میله به وکړو
وی لالا جانه مې قربان شم زموږ لالی جانې سره ښه خوشحالي کوم او چمبه وهو چې ریحان جان ونه وایي څومره بې لاسو پښې عمل لرمه هېڅ یې راته خوشحالي ونه کړه
درنه جار شم ته چمبه ووهه او ریحان به درته خوښي کوي
دا خو لا وړوکی دی لکه پلاستیکي نانڅکه
وا دې ورېدل چې وی ویلې زه پلاستیکي ګوډۍ نه یم ماما جانې درته خوشحالي کوم
اما دې جارشه په خدای رښتیا وایې څنګه وګورم بې ده په کاشو چې ما ته ولې پلاستیکي نانځکه وایې اما دې صدقه شه ته پلاستیکي نانځکه نه یې ته د اما نه بغه یې اما دې درته ښه چمبه وهي
دادې ودریږه چې اما جانې ته ور کوم صبر چې اوچتې کوم مور جانې تراشه دا غسي ملالي جانې غیږه د خلاصه کوونی سه لاسونه دې خلاص کا آفرین
ودریږه چې لاس مې ته نه تا کوم چونه ولګي الله سمه کړی دې نازولې
وی هغه دې درته وخندل
خو په خدای هو دې کته ورته ګرانه یې ماتم ګران دی دا ما قنده ورندارې مچی کم
هو ولې نه مچی کا
نه مورجانې مې ویل ماشوم ډیر مه مچی کوه ورسره خبرې وکړه او ناز ورکه
خیر دی ترور جانه مې ډیر پام نیسی
نه ویلې ماشوم لکه ګل نازک دی باید لاس مخ او شونډې دې پاکې وي هغې نه بغیر مچی نه کې چې مریضیږي
دا سخکاری چې ترور جانې ته مې ډیر ګران دی
هو پرون زما د ماشومتوب ټول کالي راواخیستل بیا یې وویل نه دا زاړه دي ښه نه دی چې ریحان جان د تا زاړه واغوندې ورته نوي جوړوم بې د هغې نه هوا سړېږي
ترور نه مې صدقه شم وختي د یخنۍ غم هم ورته وخوړه
وی ته ولې ژاړې لکه چې ژوبل مې که څه پې وشوه
اتمن وږی شوی د شیدو وخت دی ودریږه چې شیدې ورکم
چې وږی دی دا دې واخله شیدې دې ورته ورکه
اما جانې رایکه هو راشه مور دې جارشه وږی شوی راشه چی شدی درکم.
دیالک زند ونه که نیم ساعت دی واده نم تیر شو.
حتما کم مشکل سر مخ شوه ده.
یو زنگ ورته ووهی چه چیر تر از خیدله ده.
مولوی صاحب تا یو زنگ ورته ووه
پسترگو تاسو دغه کټونو کې سوري لاندې کینئ چې لمر تیز دی. صبر چې زه مې دا ټلیفون راواخلم. دغه دی
والا. رښتیا وایې ګرمي ډیره ده او زه تږی شوی یم.
دا دی واخله، ما سره یو بوتل اوبه شته واخله.
شکر خدایا کور دی ودان.
دارو دشه.
بلی سنگین خانه، السلام علیکم، چیر تل خیر را ورسیدی؟
علیکم سلام مولای صاحب، لاره کیو تو دقیق روز ترسیگو.
سمه دا مونگا انتظارو باسو.
خم مولای صاحب چی ویل؟
لاره کی دی اوس برا ورسیگی.
زخشو خاطرم جمع شو. ریختیا خوشحال کاکا، دا بالختون زمونگ دا کور ندی؟
دا کتونم ستاسو دی. کارم چه شروع که دم دی کاریگرو لپاره راولم. امید جان آشخلا و چنارگل راولم.
خیلی وکرل، ما ویل چه چنگا نظر که می اشنا لگیگی.
تاسو دی خدای تعالی جوندی لری. ملکی خوص آسان کار نده. تاوانون و توفانون لری.
اوی نام خدای دا خوصم لکه یو کور ده. چه دوری جوری کری.
دا دا ساکندنی وسایل دی. اغام برمیسا لکه دا ملک خیلو دا کلی.
خدای دی سنگین و رئیس تای خیر ورد. لوی کاری وکر. کور ودان.
آمین.
نو بیا صبر چه ورطا اشاره وکم چه موتر دی دادا که ادراوی. زما پا خیال چه وسایلی دیر درانه دی.
فکر کن طول وسایل پا یو موتر که را بار کرد. دادا پا خیر را ورسید. دا خود دیر جوار چاوی این بیخی اماغ منطقه و دو بو اصلی رکت زان رسید. لکه کوبایی دزگاغونده نده چه چو وقت پاس وچشی. دانو هم داسی پاتی کیگی.
سلام علیکم.
علیکم
سلام.
سلامات اوسی. و بخی چه لک زان می وکر دی انجینران و خپل کارونه درلودل. دی اغل پارا لک زان چو.
مهم خبر نده، مقصد کار مختلر شی. دام ده چاکین دل دی هاغام لوی او خه با قانون برابر چه ده دولت اجازم لری.
دا ټول د خوشحال خیلو کلی ده خلکو اخلاص ده. خانو اول انجینر سیبان کتونو که کی نوا چای او دوڑای تیار دی. دوڑای دی او خوری تم دوڑای او خورا بیا بسر خبری او کو.
تاسو دوڑای نخوری؟
مونگ خپلو کورونو که خوڑنه. دا ستاسو حق ده. آشوکولا تیار اکرا او بیا چینارگل سارا جرنده تلاده.
خانو سامده سلاماتو سی. دیر پا تکلیف شوی. زی پا خبرا تیار اوام. تاسو تر آغی ده تازای معلوم کی.
مولوی صاحب تا نقشه رو باسا چه چیر تا ده؟
رازی چه لار شو همال تا با نقشه و گرو بیایی چه دوڑه و خورلت ده فنی و مسلکی نفر پمرست زی بپنک کن. در زی چه لار شو حقی ونی لند با ادریگو همال تا با نقشه و گرو بیایی چه دوڑه و خورلت ده فنی و مسلکی نفر پمرست زی پنک کن. هاگویز مکم که پیجنی او مگ نه چو چو زل خپو هیگی. شاید کم منطقه چه مگ پنک کرده مناسبه نووسی.
رشتیا وای رازی چه لار شو. داده سم شو. خا کومه دا تا په نقشه کې چیرته ده؟
دا دلته نه خبر کړی ده.
خا کوم ځای ده؟ د میدانی کومه حصہ ده؟
فکر کوم چې هاغه ځای ده.
هغه نه لګ دی خو.
اوهوهو
خا دا ځای ده.
ته صبر چې انجینر صاحب په کیسه نظر ورکوي.
هر څه چې ویلې منوې. دوی مسلکی خلک دي. ټول عمر په دې کارو کې تیر شوی.
اوهوهو رښتیا وایي. توکل په خدای.
وی تو گورا ما پختنه مو نکړه چې شین چې څکې یو کتور
ترور جانې فرق نکوي زی دواړس کم.
ها خوش نصیب ای ز تور چای سره عادت یم شین چای سره می د خولې مزه خرابي.
ها شکر دې تور چای مدم کړه.
خور جانې نیت صاف دی کنی دیر کم خلق بیگی چه زطور چیز کم.
دارو موشا نسرین تروری پوهیگی چه ولی میرا گوختی ای؟
ناولا چه پویشو ما بزرگ خونه ای ما خانوات منی که ما خبر خدا چه گوخته دیما آغام فرزانه سر او.
والا خب بیغم باشه خزا خوی
ملک صاحب سنگا چه بیغم باشه میکلی دا؟
نام خدای دیوی زیو خلق دکار پزی که بیزتا کهوی زورا بی بیا کار کوي چې هیڅ خبره نه ده شوې.
خدایا خیر کې دا کارونه دې چې ویل ما کړې دي هیڅ مې یقین ناراضي.
ښه فرزانی لورې دا څه وایي؟ زه ته یې ورته ووایه.
ملک صاحب بیخي مې شرم راځي، څو ورځې مخکې راغله او ډېرې وځورولم، اختار یې راکړه. مام کولی شو چې لکه دې غوندې ځان بد کړم خو ومې نه کړه. کله چې مې ورته وویلې د لاسه د شکایت کوم، وی ویل چې لاس دې خلاص.
ویلا توبه مې ده خدایه، زه څه پوهه شوم چې دا فرزانګه که دومره دا خبره غټوي. ما ویل شاید نور ښځو سره یاده کړي. زه څه خبره چې تاسو ته یې زحمت درکړی دی، که پوهېدم چې داسې یو کار کوي هېڅکله به مې څنه شکایت نه و کړې.
افسوس دې ستا په حال وي، ته ښه پوهېدې چې هغه څه وایي، مګر خبره دې کې ده چې د چا پروا نه لري. ته دې بیا دا خبرې په ځای پرېږده، ناروغ ته د سودا په سترګه ګورې او ښکار غوندې ورپسې. همدا اوس پوهېږي سنګین خو لیونی نه دی چې یو خروار پیسې د خپلې ښځې په ولادت کې مصرفې کړي. هغه پوهېږي چې دا یوه مهمه خبره ده. اول ته دا ووایه، کوم واکسینونه چې کلینیک کې کړي دي ته تېنه خبره یې؟ ته هغه پېژنې؟
واکسین کړي؟ زه څه پوهې شمه، پیسه د هره خلک دي، هر رقم واکسین چې زړه وغواړي خپل اولاد ته یې کوي. نو
هغه خبره نه ده، واکسین خپل تقسیم اوقات لري او د تطبیقولو قانون خو سر په خوده نه کېږي چې ته فرمایش ورکې او نور درته پیچکاری وکړي.
دا دی اوس پوه شوې، هر شی ځانته رقم او طریقه لري. تو خدای چې ولادت تا سره کړی وای او بیا تلا واکسین جدا بل ځای کې کوو، هغه معلومه نه چې څوی باید ورکړی وای. صرف د دې لپاره چې افتخار کړی وای چې ولادت د نسرین ترور په لاس شوی دی.
ملک صاحب خیر دی، دومره مزاورانو نور به د فرزانه جان پسې لاړه نشي.
د امید مورې ته غرض مکوه، دا دویم ځل دی، دا د ملکۍ کارونه دي، زه یې مسؤلیت لرم. سبا ورځې کوم حادثه وشي خو ما نه پوښتنه کېږي کنه. پاس د دینه د پام ونیسه او چاته ضرر مه رسوه، که نه دا خبره به ډېره لویه شي.
ورکې راپور مې ورکې، خبره مې لویه کوي. زه مسکینه او بیچاره ښځه خو څوک نه لرم، سره سره رفتار کوي. خیر دی، خدای خیر سره دی.
بس بس موٹی چار شا مشاڑا رشپے دن رڑلے کدا سے کبھی نو بیا ماں پریشانہ کبھی زویا کم زائد خوگی گی خدای مکا مریض ہے. بس بس امای کور چنه درد لري او نه تبه مقصد خپل مور زوروي.
زما قند نه نوګک، زما شیرین نه نوګک، دا ما قند شپ نه ورین درم می پزا بوا چې به در نه خپکیګم. شپ نه ورین در یو ګورا په خدای غل شو، د ما په خبره پوه شو.
دا نه خشو چې زه زر زر کالیا او پمپرونه تیار کوم. هلا ورندار دی جارشا، اما غلوی د سکاول راکا چوس به دی لالا را ورسیگی.
چرت زی
او ایر اختیاتا تا میونو ویلی خطرور می خبره ده. نن باید کلینیک تلار شو، آقا دکتر اوس نده ریحان جان دکتر شوی. بل زی تای نبیای ما لالا دی دی دفتر موتر راولی او زود خیره، کم را سر لالا شا چیم رست او کی.
دا دی وخلا رختیا اولی بیایی خدای ما کمریز شوی.
ملاقات د زو او تاریخ اوم ورځ ده، لاشو چې ډاکټر سوي او سم مشوره راکوي. مونږ ته ویلی وو چې راشي، سو دا وری نورم باید لاشو.
زه نه په دې خبرو نه پويګم، څومره سخت خبرې دي.
زوم دومره تکړه نه یم ملالې جانې، خو دا خبرې ټولې د واکسین په کارت کې لیکل شوې دي. د واکسین د کارت لمخې نن یې وار دی چې باید کلینیک ته لاشو.
د لالا نه می جاشم، پلار جان او مور جان می ویل سنگین لالا تا ریحان ډیر ګران دی.
رښتیا وایې لالا دې ښه پېژندلی. ښه نو راځه چې اویلۍ ته ووځو، جوش یې کړی د سکلو اوبه به هم واخلو، نور شیان مې خو د سکول کې یخي.
ښه نو زه د سکول اخلم، ته ریحان جان را واخله.
همداسې کوو. څنګه ښه هوا ده، بنی ادم تازه کوي. ښه دی چې ریحان جان مې ښه پېچلی دی.
دا د سکول څومره دروند دی.
خیر دی، زی اخلم.
نه زی اخلم، ته ریحان جان واخله. اوس هسیم په موټر کې کینو د خیره.
لالا دی دی ویلی و چې ورسېدم آران وهم، درځه چې د خیره لاړ شو.
مور جانې مونږ لاړلو، ور بند که. د خدای پامان.
ترورې د خدای پامان.
هغه د کوټې د کړکۍ نه مونږ ته لاس خوروي، وای د خیره لاړ شئ.
در زمخ کشه وی سمره ور خطا دی و در دقه دی راغلونو چیغی مرتوه هلی نشم رازه چی لارشو
درزه چه زو
واکسین ولی ماشومانو تا مهم دی دا زکه چه ستاسو دی ماشومانو جوانج غوری واکسین به ضرره او خوندی سیز دی واکسین ستاسو لگختونه کموی او ستاسو دی ماشوم روختیا تضمینوی واکسین نورو ماشومانو تا دی ناروغیو دی انتقال مخنیوی کوی نو دی خپلو ماشومانو واکسین اول مهیروی تر بل ډرامه مو روختیا په برخه اوسه
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
ملک صاحب کدی اجازه وی او دو خبر می در سره کولی
څه خبر اور نوروز خانه وکه خبر دی وکه
ملک صاحب که یو دی خیر کار وکي
و نوروز خانه چې زما په واسه پوره بی ولی نه
ملک صاحب ته مو مشره اوس مين کیره راځه د عاشق او چنارګل دوی ترمن سوله وکه چې بیرته سره په خلاص شي و بالری
عاشق څوک دی چنارګل څوک دی
دی خوشال خیلو د کلی دی
څه څه دا کلی چیرته ده
پلار جانا په راډیو کې د هیلو ډانګا یو ډرامه خپرېږي نوروز وروره ماغه ډرامه درته یادوي
یاره نوروز خان له خندا دې مرګ دا خو ډرامه ده ډرامه زوره وره
ښه نو ته اوس د دوی ترمنځ روغه کوې
هو ولې نه خو اول به زه په راډیو کې د هیلو ډانګې ډرامه واورم بیا به ورشو
منم راکه زلری شمر در خوره ولا کیره نا وخلی
په څه خبره مو شور دی و وړو
چنارګل کاکا ته د ملالې تو ګوره منې را ناغست د نه راکی
ملالې ولی دی له شمس نه منا خسته ده
چنارګل ماما شمس ډیر مر در خوره لګ دی زکه خو تل مریض وی کله نا ولی وبس کی کله نا ولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار منا خوري ته دې مانی تو ګوره
وی دا خو پر احتیاج ډیر نه ولیدا شمسا ملالای خوای دا مانا خو د خوړلو نه دا
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداز منی خوري یواز زه خونیم
او هو د کلی ماشومان به څوک پوکي یو او دوه خو نه دی کپو نشي ټول به ناروغ شي
دا خو آسانه کړ دی د هیلو ډنګ ډراما دی ووري ټول به پوشي
وا وا څخه په خبره دی وکړه رښتیا چې وخیاره ملاله کدی هیلو ډنګ ډراما ووري نو د روختیا پاتلا به په ډیرو خبرو پوشي
دا رادیوي ډراما زمنګ له رادیو او په ټول افغانستان کې لګړو رادیو غانو څخه واوري
دی څنګه
د ځوانانو خبرونه خو غوریدونکو سلام د تانې څنګه په دې خبرونه کې د موضوع ته تم کیګو چې ولې یو شمیر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي د ناروغي وادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتک دوی ته کوم ستونزې جوړولای شي او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس اور کړم
شنیوالې نوې تربیسوي د صحی موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږم
بعضی امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي خو وروسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي
ځواني کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي ځکه خو ناروغي جره او په اسانۍ پر اثر نشي کولای په همدې دوره کې ډیر ځوانان چې کله ناروغیږي عادي ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د کابل اوسیدونکی عطا لنګار چې تیر کال په روژه کې اپنډکس شوی و وایي کله یې چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده وروسته به ښه شي، خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بله وه.
رڼایي لږ سر پیدا شوه، بېل دې چا ته کور کې ووایم بایسکل مې راواخیست تر کلینیکه مې ځان ورسوم. تر 3 بجو ډاکتران رانغله، چون 8 بجې هغه حاضري که نه د ډاکترانو، 8 بجو ته منتظر شوم. د درد زخت ډېر شو، که هغه اول که ما مخنیوی کړی وای ډاکتر ته تللی وای کېدی شي اثر یې کړی وای، کېدی شي دا درد دومره نه و ډېر شوی. خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ما ته ویلې ته وای اپنډکس یې.
د انګار بخت بیدار رو چې خښو، خو ځینې بیا داسې هم کېږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري. د خوست اوسیدونکی ثناءالله د یو خپلوان کیسه راته کوي چې د ځنډ تداوی او د ډاکترانو د بېغورۍ له وجې یوه پښه غوسه شوه.
زموږ د یو د تره زوی وو، یو څه وخت یې خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته به چې ورتلو یا به ورته ویل چې هډوکی دې خراب دی څه شی دی، نو د صحیح تداوی په خوست کې بیا نه وه، نو فلستر یې ور واچول. یو 2 میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپه زیات درد شروع کړو نو مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو. او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپه یې د لاسه ورکړه.
د کابل اوسیدونکي لیزا وایي ممکن ډېرې ناروغۍ په ځواني کې په سړي اثر ونه کړي، خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوری کېږي هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولی شي.
ستونزه موږ ته پیدا سي، موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو، ځوان یو، تندرست یو، خیر دی، په دې سره موږ کوای سو چې مبارزه وکړو. اما سبا زموږ سن ډېریږي او سن چې ډېر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کېږي هغه څونه موږ ته مشکلات راولي. اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپله منډې دي او سبا ته خپله کوچنیان پیدا کړي، نو موږ باید په دې فکر کې مامو اوسېږو چې د دوی یو بل مسؤلیت هم په وده کې دی.
یو شمېر ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي، دوی ته دا ار ښکاري چې چاته ووایي چې زه دا تکلیف لرم. خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې یې په ځان تېروي ناروغي یې ډېرېږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلی دي چې میده به خوږېده، بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي، دغه اخلي دغه خوري، په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرف یې بولی دی او مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم. ډایرک باید په کور کې لویانو سره، مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ما ته دا ناروغي لګېدلې ده، کنی که دوی داسې ونه وایي ورو ورو دا مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکټر ته نه ورځي یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهېږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي.
دا چې موږ د ډاکتران چې لرو هغه سم ډاکتران نه دي، او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده، په خصوص کې بعد هغه سپینږري خوراک کیان خو مجبور دي بلانو د پلاس اوب شو لیدلی دي، مجبور دي دغه ډاکټران ته ولرس. نو دام یو ستونزه ده چې موږ خپل په هیواد کې ډیره ده، په دې خاطر چې موږ د کوښنیوالي نوې تربیه سوي د صحی موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو.
اته لنګار د ځواني پر مهال د ناروغي یو علت ناسم خوراک بولی. د وای ډیر ځوانان لیدلی چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحی نه وي.
د سرک د سر د غوړی ډیر ځندنی یو وخت یو نیم وخت نه په وخت په تیر سوی تک تور وخت، مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي. او بل خبر دا ده چې خلک له کورونو کې شي نه پخې، مګر د سرک د سر خواړه غواړي. یو ورس د سرک د سر خواړه راوړل، سمبوسې راوړه، پیرکی راوړه، یا چپس راوړه، اگر چې غیر صحیح هغه چپس یا دوی سم پاک منزل یا غندنه دوی دلته په کچالو کې هغه کوي هغه پاک منزل سوی دا نه د منزل سوی دا ټول میکروبونه دي کنه ټول پرونه ډک دي. مګر بیا هم د ځینې کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کړي. څوک چې بهر وځي دي پیږي چې غرمې ډوډۍ بهر خوري، هغه ته باید خپل یو څه آماده کړي او ورسره وري کړي چې هغوی بیرون ځي هلته چېرته خپل هغه وکړي وی خوري خپل غرمی چې د هغه پې تېره کړي.
د غاښونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاښونه نه مینځي او له همدې وجې غاښونه خراب وي. هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي، د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډیر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کیږي د غاښونو پیدا کیږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې پخله کې څلور تر پنځو پورې چشمارې غاښونه خراب وي ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګی زار مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي. د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولای شي؟ په داسې چاپیریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دیرش کلنۍ څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ځوان ته د ځوانی په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دی دغه د معدې تکلیف داسې ډیر ورته توجه نه کوي او بابیزه یې تیروي چې کیدای شي خشم او یا د کوم خاص مرض نه ده او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرزونه لکه فرزن یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده یا فرزن سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا که دی تپو تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لاسته نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دې باید تشویش نه کوي او آر او ننګ دې نه کوي. باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري دوی څنګه کوی چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنې زه په هغه باندې غالب یم. دالکه چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي نو دی چې ایباندې ګرځي یا له هوټلونو نه یا له رستورانتونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایي مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کوي هغه د دغسې امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي او له دې نه استفاده کوي د دغسې عواقبو ته بیا دونه فکر نه کوي چون دوی غرور همغه چې ما وویل چې غرور کړي عواقبو ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه د ایباندې نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوي وي باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده هم شرعي ده هم عرفي ده چې دغه خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم داده چې په خپل رژیم غذایی کې هغه باید توجه وکړي یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ واوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي ور ولاته نه وای خپل پلار مور دوی ته نه وای خپل مشران ته نه وای هغه د سپټ پاتې کی. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلی په سیستم کې یو تکلیف لري دغه اورګانی چې څنګه دغه خپل د تناسلی امراض او خبره په کور کې ورور ته پلار ته وکم کله چې دای پټکړه او به ډاکټر ته ځي چې اور کې چې غته وای نو دا په مرور د زمان وخت په تیری کې کچیر دی دا ځوان واده وکي او ورسته د وادونه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي. نو ځوانان باید دا سیمه رزونه باید پټ نکي وای چې وروسته دغه سه حالات په تعقیب راځي دای واده کی او خپل دای په آزاد تناسلی کې مشکل لري او هغه پټی ډاکټر تم نوې مور پلار تم نوې بل اخر مور پلار جګیږي هغه ته واده کی بل اخر دای په دغه سه یو مشکل باندې اخته کیږي دازوان وروسته د واده مرحله ده دغه په نسل پر اوړلو کې دای بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلای اته کورنۍ مشکلات ورسره پیدا کیږي نو دوی باید جدید دغه سه امراض یو مثال ما ورک ځوانان باید خپل مرزونو په اړه وند خپل کورنۍ ته خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید وایي چې دغه په مغه مرحله کې مخنیوي کیږي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
تنقیدی او ګټوره مطالعه څنګه کیدلی شي دا ډول مطالعه پر محل کوم ټکو ته باید پام شي په هم دی اړه باید ځوانو مطالعه کوونکو او په پای کې د لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی خبري واوري
نو خام خبر سمې دي خبرې کنه
دا خدا مطالعه درس دلکه یو شې ریکارډ کې
د کرکټون کې نظر په مطالعه کوم
د انسانانو پر اصلي کې شی کتابونه چې څه دي پاره کې د اخیستلو د پر خودلو څه شته
د ځوانانو په اړه ویل کیږي چې ډیری په پټو سترګو مطالعه کوي لا پټو سترګو یې منظور دا ده چې په کتاب ډیر باور کوي او دا کتاب ټول خبري ورته سمخ کاری دوی دا کتاب د موضوعات په اړه فکر نه کوي او دا کتاب له فکری مسیر سره هم داسې مخ کیږي خو دا ډیر په باور دغه سم مطالعه غټوره نه تمامېږي او لا مطالعه کوونکی مفکر انسان نه جوړوي نو هغه چې غواړي غټوره مطالعه وکړي باید د یو نقاد یا کرکټونکو په څیر لا کتاب سره رویه وکړي یعنی کتاب په دې فکر ولولي چې شاید خېګڼي او نیمګړتیا وي ولري چې خېګڼي ترې راخستل او لا نیمګړتیا وي ترې دل پکار دي د کابل ښار دوه ځوانان مو پختلي چې څه ډول مطالعه کوي او لا کتاب سره چلند څه ډول دی
رحلایم خامخا چې کتاب مونږ لولو دی لپاره لولو یعنی هغه نه څه زده کوو خامخا به سمې دي خبرې کنه کتاب دې زده هر هغه څوک چې لیکي هغه خپل غلطي چې څومره یې هر څومره هغه هغه مرحل چې دی هغه ته کوي هغه نه بعد مطلب کتاب چاپ کیږي نو خامخا چې هغه کوم غلطي نه هغه مخکې مخکې سلسله کوي
عبدالرحمن ما زه په کتاب سره په سلو باور نه کوم زه یو کلاسیک کتاب وایم او هغه باندې څه مشکلات راوته پخېږي زه انټرنیټ کې ریسرچ کوم څه څه مشکلات لري څه مشکلات نه لري او بیا بعد لاغه زه خپل اطمینان اخلم او مطالعه مخکوم
د کابل په هنتون د ادبیاتو په هنځي محاصله عاقله زهین ډیره مطالعه د خپل مسلک په برخه کې کوي نو موري لخپلې تجربه راته وای چې کتابونه نیمګړتیا وی لري او په کار د مطالعه کوونکې د کرکټون کې پتوګه کتاب ولولي
لکه څنګه چې هر انسان نامکمل دی امدسي د کتابونو دی انسان په واسطه باندې لیکل شوی دی نو کتاب باندې دندې له نظر ګورو کنه کله چې مطالعه کې اتمن یو غلطی پکې او د کرکټون کې له نظر په مطالعه کوم امدسي په وټ سترګې په باور کول پکار نه دی
ځوان لیکوال شفیق مرزای هغه مطالعه د استفادې وړ نه غني چې په پټو سترګو کېږي
دا خدا مطالعه درس دلک یو شی چې ریکارډ کې استفادې وړم نه ده موخه مطالعه کول د مطالعه سره خپل فکر غکړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د مغه موضوع په اړه کله شي مخکنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کول شي په خپل مغز کې دا تحلیل کې په خپل فکر کې او خپل فکر سره ګډ کې یو نو شی ځنه غکړو دا مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونه وړ ده
د تنقیدی مطالعې وګټه دا ده چې د کتاب مهمه خبره او مهم ځایونه پکې پنهخه کیږي او ډیر تمرکز د کتاب په همدی برخو کیږي خدای امکان هم شته چې د کتاب دغه برخه لا لوستون کې هېری شي دا چې څه کول پکار دی شفیق مرزای راتوي
زه خپل کتابونه کوم یو ځخې کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانه پنهخه کوم یا مثلا رسره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غینه کوم مهمه نقطې راو بسملته یا تشکوم او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې ځکه یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لغینه ټول مفهوم اکثر وخت زین کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کېږم خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما زین ترازی ته دای کی یو د دې سبب کې چې ډېر ما په حافظه کې پاتې شي نو ما طریقه مم دا غواړم کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه زنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصل ایمل خمر بیا وایي د ګټورې مطالعې د کولو لپاره ذهني چمتووالی پکار وي، چې هغه وخت باید مطالعه کوونکی یوازې له کتاب سره ووسی.
لومړی شرط دا چې ذهن د تیاری بل لږه مطالعه دی وشي، خو دقیقه په غور دی وشي، او ټول فکر او ټول ذهني تمرکز په دې چې زه مطالعه کوم، یو څه ترې زده کوم. ځانګړی وخت نه ورته بیلوي، وخت ورته ځانګړی کړي، په دې معنی چې کولی شي چې سهار وي ماښام وي هر کله چې د ذهني چمتووالی ولري لږ تر لږه یو ساعت یو نیم ساعت مطالعه وکړي، نو دی کولی شي چې په دې ډول مطالعې نه ښه ګټنه وکړي.
ګټور او تنقیدی مطالعه څنګه کیږي؟ دا دې ډول مطالعې لپاره کوم ټکو ته باید پام وشي؟ دا تنقیدی مطالعې لپاره څنګه ځان او محیط برابرولی شو؟ په دې اړه مو له لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی سره مرکه کړې. دی په پیل کې د مطالعې په ډولونو غږیږي.
یو هغه مطالعه ده چې مونږ د یو درس لپاره د یو څه زده کولو په خاطر کوو، او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یو هغه مطالعه ده چې مونږ د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو، او یو تفریحي مطالعه ده د ساتیري په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري. جالبه دا ده چې هم مهاله باید درې واړه سره وکړي.
استاد مطالعه خو ډیر کسان کوي، خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کیږي دا خبرې د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولای شي تنقیدی مطالعه وکړي.
یو لیکوال ویلي دی چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنا ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مگر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه، ځمکني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې لپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول؟ ستا د معلوماتو د تشې او د معلوماتو د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړې، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کی یا نقد کی. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به خپل معلومات سره مقایسه کوي او په بتریږي. هغه څه چې تا د پاره نه ویدي هغه به ځان سره یاداشتي یا به خپل فکر کې ساتي. مگر دا د یو کس نظر دی، دا نظر بستا خوخي یا بدن خوخي. که خوخت شو دا په دې معنی نه چې دا ښه نظر دی، که خوخت نه شو دا په دې معنی نه چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کی، مسئلت او نامسئلت معلوم کی، رښتیاوالی او دروغوالی معلوم کی، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولي. نو کله چې ستا مطالعه پراخیږي، ستا فکر ورسره پراخیږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي، بیا ته کولای شي چې کله چې کتاب ولولي هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ذهن پکې په اسانه پیدا کړي. د هغه کتاب چلولی همیشه باید په دې فکر لولي چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر پکې ویلی دی. زما د پاره جالب ده چې دا نظر باندې پوه شم، مگر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کې داسې چې زما دښمن لیکلی او طبعا ډېرې خبرې به په ما بدې لګېږي، مگر په هماغه زمین کې هم کېدای شي زه داسې شیان پیدا کړم چې زما د پاره په درد وخوري.
وروسته پوښتنه دا استاده، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو ځینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولی شي یو محیط ځان ته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کوم ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبته وي؟
مطالعه محیط نه غواړي، دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ذهن نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټولې خبرې دروغ دي. تا تک بیخي په دشته کې هم یې کیدش دی اخبار یو ټوټه مخته درشي ویل ولا. کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لسل لپاره. ما مخکې درته ویل چې ته کولای شې چې موټر ته ولاړې په انتظار، دغه انتظار کې چورتونه وهي، په دغه وخت کې کتاب ولولا. 15 دقیقې، لس دقیقې، شل دقیقې، دغه وخت چې ته دلته تیرایې دا وخت وساتلې دی، په دې کې کتاب ولولا. دلته یوازینی معنی کې دی چې باران ووشت، نور څه ستا معنی کېدلی نشي. باران په افغانستان کې دومره ډیر نه وری. زه که درته د خپلې تجربې نه ووایم، تر 300 زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستي دي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشته یې کوم ټکی چې تا ته مهم ښکاري او ته فکر کوې چې بیا بیا باید په هغې باندې غور وکړي، هغه پکې یاداشت کوي. کله حتی داسې هم کېدلی شي چې موبایل در سره دی او پاڼه دې خوښه شول، د هغې پاڼې عکس واخله او بیا یې دویم وارې دریم وارې وګوره. او د دې دپاره چې د ځان ته یوه زمینه برابره کړي چې څنګه خپله مطالعه پراخه کړي، نو یو وړوکی کتابتون په کور کې ولره، هغې نه استفاده وکړه. که خپل نه لرې، د دو ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د ښاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پوهنتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله داسې هم کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو دپاره، په هغه وخت کې چې کتاب خوښیي پنځه شپږ پاڼې ولولي. نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې دپاره باید وشي.
درنو اوریدونکو، د تانې څنګه د خبرونه هم دومره وا، تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
تو یا ولو تد پرین خودم دا جمله پاتې شوا ویلو ته دې پرېن خودم تا شرمینلرم تا شرمینلرم تا شرمینلرم تا شرمینلرم د قدم خاورو خپلولو ته دې پرېن خودم د قدم خاورو خپلولو ته دې پرېن خودم دا جمله پاتې